السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د مازیګر 5 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان بریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم لمون سره وي د خبر پښتونخوا قبایلی سیمې او د غسی د پاکستان او د افغانستان په اړه به رپورټونه واوري په دې ګړې کې تبصرې او شننې هم لرو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي
د مهم خبرونو سره چکه افغان چارواکي وایي د کندوز شار زیاتې برخې نیول سوي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي د بخښن نړیوال سازمان وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي او د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړي چې شام ته پوځ ولیږي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز شار زیاتې برخې نیول سوي دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره یې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ وایي ډېر ژر به ټول شار له وسلوالو پاک کړي دی وایي بیګایا په هوایي بمباریو کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د هغه مرستیال ملا زبی او د حارس په نامه د لشکرې طیبه یو مهم قمندان وژلی خو طالبان دا نه مني د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن د ولسی جرګې په یو غونډه کې د کندوز پر نیول کېدو له خلکو بخښنه وغوښته افغان امنیتي چارواکي وایي چې طالبان د ګڼې ګوڼې او اوسېدو په سیمو کې دي نو د ځپلو عملیات یې په احتیاط پر مخ ځي د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی دی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي د سرګندونې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د څانګې څېړونکي سلطان نون د سې شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړي سلطان نون د پنجشنبې په د پنجاب په سرګوده کې د یو کس په دار ځړولو ته په اشاره وویل پاکستان باید دا سزا ختم کړي
Ansar Iqbal's execution at Sargodha jail
دا سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډېر خپګونکي کار دی امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده لدې کته نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پرچا الزام یا تور پورې شوی موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي
یاد دی وی چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 201 کم سلويش کسان په دار ځړول شوی دی په پاکستان کې د روان کال په اوجدو کې د پولیو د ناروغانو شمیر څلور ډیر شته رسیدلې ده د خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو سارنې د ادارې او چارواکي مزار نثار نن مشال رادیو ته وکړه مزار نثار وویل چې تازه دوه کیسونه په پېښور او کوټه کې مخې ته راغلي دي
دا کې سونو خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو څاڅکي سو وارث کړي وو په دې حق لا د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او په لټن شروع کړي دي خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی نو دا هم وجوي چې د څاڅکي څکلو باوجود ورته مرض ولګي
په پاکستان کې چې په تیرو څو کلونو کې د پولیو څومره ناروغان مخې ته راغلي دي په هغوی کې زیاتره د قبایلي سیمو او یا خیبر پښتونخوا دي د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپي سوي دي د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پوځ ولیږي ولسمشر ولادیمیر پوتین دې جرګې ته خواست کړی وو چې د 122 غړو په یو خوله منظور کړ د ولسمشر پوتین د اداري مشر سرګی ایوانو پوویل د دې اجازه معنی دا نه ده چې روسي ځواکونه به په ځکنیو عملیاتو کې شکیل سي بلکې د دې هدف د هوایی ځواکونو برخه اخیستل دي روس په شام کې د خپل پوځ شتون زیات کړی دی چې د ولسمشر بشار الاسد مرسته وکړي د بشار الاسد ځواکونه د داعش او د لویدیز ملاتړ لرونکو یاغیانو پر ضد په جګړه بوخت دي. ځینې رپورټونه وایي چې روسي الوتکو وار له مخه لا په شام کې هوایي بریدونه کړي دي، خو روسي چارواکو د دې پخلی نه دی کړی. د ترکی د امنیتی ځواکونو او کوردی جنگیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکی په سرحدي سیمو کې شوي دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشي لږ تر لږه 10 غړي وژل شوي دي. د کوردانو پی کی کی ډلې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د ترکی په جنوبي ښار ادانا کې دوه پولیس ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو ژغ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما د سه‌شنبه په ورځ وویل چې داعش به حتمی شکست وخوري، خو د په وینا دا کار وخت اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون درلود، خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد پر روانه مبارزه نیوکه وکړه او ویبل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.46 روپۍ او 1.46 روپۍ 90 پیسې. یو پاؤنډ 1.58 روپۍ 10 پیسې او 1.58 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 30 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې. او 270 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 215 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 24.9 په بنو کې به زیات نه زیات 15.3 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28.10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو خبرونه د بریوال کاکړنه او د کرنسو بای او د موسم حال مو د احمد الله نه اوریده. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اورئ چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه د مسواکونه نه دي رسیدلي. د چارواکو په وینا د مینا په پیښه کې د مړه شوو پاکستاني حجیانو شمیر 650 ته رسیدلی. د برادر یو اوسیدونکي چې مور یې د دې پیښې وروسته لا درکه ده وایي:
حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته هلته. امبسي والا راغلل، هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو کسموندی شو کموندی نه شو.
په پېښور او کوټه کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې تر اوسه په دې ناروغۍ په پاکستان کې کابو ولی ونه موندل شو. یو تن وایي:
تر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم دپاره کم ګامونه پورته کړي دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخیستي وي او دوی په دغه ویکسین کې ټمپریچر خیال هم نه وي ساتلی.
په خیبر پختونخوا کې اقلیتونه وایي چې د مختص شوی کوټې په بنیاد ورته سرکاري نوکریانې نه ورکول کیږي.
اوس زما خپل چې کوم د فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ دغه دي، هغه چې دی په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز سویپر کې دی هغه کار کوي لګیا دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسورې: د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دي رسیدلي. د دې ولایت د امنیه قومندانې ویاند سید سرور حسینی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د عملیاتو په اړه هم څرګند پرمختګ نه لیدل کیږي. خو بلخوا بیا په سیمه کې د مشال او د ساده ریډیو خبریال د قومي مشرانو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بلاحصار سیمه هم د طالبانو لاسته ورغلی دا وسلوال طالبان بیا وای چې د نورو ولایتونو طالبان هم کندوز ته رسیدلی دي. دغه سي د دې پیخې په اړه او د دې سیمه کې په کندوز کې چې کوم حالات روان دي د دې په اړه زموږ همکار اجمل آریان سو شبې وړاندې معلومات زموږ همکار سره شریک کړي و. راسي چې ورته غوښ شو
تیره شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په هوایي ډګر باندې برید وکړ چې د دوی د کندوز سره دورې سیمې دغه ونیوله، خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې طیبه مشر ملا حارس او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان په بلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلص اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي، هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې خاص پور تړلی ده. همدارنګه یوه ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مې رارسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده، اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
مشال ریډیو تاسو سره د اجمل آریان نمو د کندوز د صورتحال په اړه معلومات اوریدل. د پاکستان پوسټ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې په هیوادونو بد اغېز اچولی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوې یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف ته څرګندونې تېر ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي چې تفصیلی درته سبی الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستاني پوسټ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاتو لاسته راوړنو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لار ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشریح ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمیزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ که د پاکستاني پوځ له لوري راځي یا د پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي. بالخصوص په نړیواله ټولنه کې اوس د پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې د پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلبلې فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کارېږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي، او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
کې مو اورېده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې په هیوادونو بد اغېز کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې له دواړو هیوادونو د سیاسي چارو پوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل، پاکستان د افغانستان پر ضد له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل، پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي، د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او پکار ده چې جدي واخیستل شي. اعجاز خټک وویل،
دا اشرف غنی نه خو دلته که ډېره تمه پیدا شوې چې بس بلکې افغانستان کښې هم هغه بارې خلکو یره دی، خو د پاکستان دور ته ډېر څه ومنل. نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي، هغې معنا دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده. دې وخت کې
ډاکټر اعجاز خټک وویل، که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي، نو پکار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي، ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و، خو اوس مایوس سوی دی. حکمت الله اعظمي وویل، د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور پکار نه دی، او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل، نور که نه وي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونې همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی، او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نشي څنګه کولی، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي، او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تلی شي. او بل دا دی چې اقتصادي ګټې د چین لپاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار له مخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سوی دی چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنهو، د ماخام تر شپږو.
مشال لیډیو تاسو ته د پاکستان د مذهبي امور وزارت چارواکو ویلي دي چې د مینا په پیښه کې د مړو شوو حاجیانو شمیر 55 ته رسیدلی دی. دغه شمیره د پاکستانی حاجیانو ده او د لادرکه حاجیانو شمیر 53 دی. د مذهبي امور وزارت په وینا چې د لادرکه کسانو لپاره لټون روان دی، خو بلخوا د مړو شوو او لادرکه شوو حاجیانو خپل خپلوان وایي چې حکومت لخوا ورسره ایس مرسته نه کوي، خو بیا د پاکستان حکومت د دغو لادرک شوو او د مړه شوو خلکو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د نهي پاورز د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلي دي چې د لادرکه حاجیانو لټون روان دي او د دې لپاره د پاکستان چارواکو سره د پاکستان ډاکټران هسپتالونو ته ځي او هلته د موجوده حاجیانو شناخت کوي. د ده په وینا چې یو کم څلوېښت جوړ شوو حاجیانو کې د یو کم دېرش حاجیانو علاج شوی دی او د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي او د نورو لسو حاجیانو په مکه او جده په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دی. د پاکستان د مذهبي امور وزیر زیاتوي چې د پاکستان حکومت یو خصوصي ټلیفوني کومک یا هیلپ لاین هم د حاجیانو خپل خپلوانو له جوړ کړی دی. د څه مقصد چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکول دي. خو د لادرکه شوو او مړه شوو حاجیانو کورنۍ وایي چې پاکستان حکومت لخوا دوی سره په سمه توګه کومک نه کیږي او دوی خپله هڅې کوي. د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وایي چې مور یې سره د ورور او ترونو حج لپاره تللې وه خو د بنا د سانحې نه پس یې د مور څه درک نه معلومیږي. دی وایي
زما ورور دی اوسه مشر ترونه مې دي ورسره هغوی مې لغ شو دي هغوی خو څه لږ ډېر زخمیان وو خو الحمدلله نور ښه دي اوس هغوی د په تین تاریخ هغوی واپسې ده. د حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته هلته تر اوسه پورې ایم بی سی کول څوک نه وو. ایم بی سی والا راغله د هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی ستاسو قسمون دی شو قمون دی نه شو هغوی خپله هېڅ څه کار نشته هلته.
د پېښور اوسیدونکي عماد په وینا چې ماما یې د مینا په سانحه کې مړ شوی دی خو پلټون کې ورسره حکومت سمرسته نه ده کړې.
چې کله دا بک دور شو کنه نو آی دوران کې دا وایف دا زه شو مطلب هغه د خپل وایف بچ کول چې وایف بچ کنه او وایف په تنسي دا لاړه وه تا او دا غوښتي چې ورو غورځي چې هغه ورو غورځي نو وایف نه پز دا وایف چې ما نه کتل چې څه شو کنه حکومت چې کنه واپس کړي نه چې زموږ دا شي څه حق کړي کنه چې مطلب څنګه اوسه الډي موږ دا شي موږ خپل نه ډېر خلک بچی کا پریشان ہے صحیح غریب عوام چې کیسه ده باندې شته مطلب دا چا به توس نه لسی چا څه وسل نه لسی خوشو کړ د حکومت کم جام کده نه خو دا کېو هغه چې ته بیا ډېر منډه وا
یا دې وچ د مینا په سانحه کې مړ شو لپاره د پاکستان حکومت د یو تن په سر 55 لکه او د جوبل شو لپاره د یو تن په سر د 22 لکه روپو اعلان کړی دی. پاکستان حکومت دا هم وایي چې حج مشن سر ته رسیدو نه پس په د متاثر کورونو دوه یا درې کسان هم عمره لپاره د حکومت په خرج لیږل کیږي. د فکر ده د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې په هسپتالونو کې اوس هم د زرو نه زیات جوبل شوي حاجیان موجود دي.
د رابی اکرم خان رپورټ تاسو اوریده. د خبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی مرستو د کمی په لړ کې نن د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده صوبایي حکومت په پولیسو ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان درانی چې د مالی مرستو د نشتوالي کوم خط لیکلی دی په هغې باندې هم عمل درآمد روان دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې په یو خط کې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې د پولیسو سره د مالی مرستو د کمی له وجې د پولیسو د استخباراتو د روزنې مرکز د پولیسو د پلټنو د روزنې مرکز او د پولیسو د بارودي موادو د څېړنو مرکز د بندېدو خطرې دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرتر ته یو خط استولی دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې غوښتنه کړې ده او په دغه خط کې دا اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېرې پولیسو ته مالی پنګې په وخت ورنه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د دې خط په لړ کې مې چې کله د پښتونخوا د صوبایي حکومت د ویان او د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوي دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حوالې سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړه نه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پیسو په لحاظ د پولیسو مالی بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 10 مقابله کې چې کوم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کوم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده د هغې کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 14% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو اوس چې دی هغه د لسو فیصدو ته رارسېدلی دی. مطلب دا دی چې داسې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډ کمی دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړ پوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو رد په خبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په بلنه قومي وطن پارټي په باقاعده توګه صوبائی حکومت کې د شاملېدو پریکړه کړې ده. دې لړ کې پرون د دواړو ګوندونو ترمنځ یوه لوسنامه هم لاسلیک شوې ده چې تر مخه به یې قومي وطن پارټي ته دوه وزارتونه او څلور محکمې ورکړل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې د صوبې د مفاداتو د خیګړې او پرمختګ لپاره دواړه ګوندونه په ګډه د خیبر پختونخوا حکومت چلولو باندې سلا شوي دي او د لړکې پرون اسلام آباد کې لوزنامه هم شوې ده. ګوره دا خو د دوه ګوندونو ترمنځ یو لوزنامه شوې ده او راتلونکي دوه درې ورځې کې به دوی د حکومت برخه جوړه شي او قانون وطن پارټۍ ته به اوس دوه وزیران، دوه خصوصي مشیران او څلور محکمې ورکولی شي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلۍ غړی او پخوانی صوبایي وزیر بخبیدار خان چې د بډو رشوتونو په تور کې د وزارت ته څوکۍ نه لیر کړی شو او وروسته د هغې د وجې د حکومت نه هم دوی بیل کړی شو وایي چې حکومت وړاندې بغیر د ثبوته دوی د حکومت نه بیل کړل، په دوی یې تور ولګو او اوس حکومت خپله غلطي ومنله نو ځکه دوی ته په حکومت کې واپس ته شاملېدو بلنه ورکړې ده او په دې لوزنامه کې دا پریکړه شوې ده چې اوس په دوی بغیر د ثبوته داسې هیڅ ګام نه پورته کوي. ولی هم پدې لړ کې چې کله په پېښور کې خبریال شیم شاهد نو پختل د هغوی وینا وه چې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته په صوبایي حکومت چلولو کې ډېر ستونزې دي او دوی سره په صوبایي اسمبلۍ کې د ښه حکومت چلولو لپاره هغه شان کسان او شمېره هم نشته دي نو دوی مجبور دي چې ځان سره قومي وطن پارټي واپس په حکومت کې شامل کړه.
د پاکستان تحریک انصاف چې پانګې سیوا د پروس خټک نه نور داسې تجربې خلک نو د هغوی حالات ډېر خراب و هغوی د صوبې نظام نه شو چلولی نو په دې وجه هغوی یو ځل بیا افتاب شرکو ته غږ وکړو چې هغه په حکومت کې شامل شي او د هغوی کومکو کې ده. یو طرف ته د دې غټه وجه دا ده چې د اوسو سکمبلیاتي ټول ټاکنې وشوې په هغې کې پاکستان تحریک انصاف ته هم ډېر سخت نقصان شوی دی او قومي وطن پارټي هغې ته هم ډېر زیات نقصان شوی دی نو په دې وجه باندې د دواړو پارټو
د پام وړ ده چې دا وخت د خیبر پښتونخوا کابینه کې دیارلس وزیران دي ولې د اتلسم آئینی بدلون وروستو یو صوبایي کابینه هم د څوارلسو نه زیاته نشي کېدی.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو ورېده. په ملک کې د ګزڼې یا د پولیو دوه نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې د دې دوه کیسونو د راتللو وروسته سږ کال د پولیو نه د متاثره شوو ماشومانو شمېره څلور دېرشو ته ورسېده چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې څوارلس او په قبایلي سیمو کې لس کیسونه مخې ته راغلي دي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سل یو چارواکي مظهر نثار مشال ریډیو ته وویل چې په دوه نوي کیسونو کې یو په پېښور او یو په کوټه کې مخې ته راغلی دی. د نوموړي په وینا چې په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې څوارلس، په قبایلي سیمو کې لس، په بلوچستان صوبه کې شپږ او په سند صوبه کې څلور کیسونه مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو څاڅکي سو وارث کړي وو. په دې حقله د صحت نړیوالې اداري یا ډبلیو ایچ او پلټن شروع کړی دی خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعیت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی نو دا هم وجوي چې د څاڅکي څښلو باوجود ورته مرض ولګي.
خو په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وایي چې امکان شته چې د څاڅکو څښلو باوجود یو ماشوم ته دا مرض ولګي خو په پاکستان کې د پولیو کمپاین په صحیح توګه نه چلیږي چې له وجې په دې مرض په مکمله توګه قابو نه موندلی کیږي.
ترکمه پوری چې په پاکستان کې د پولیو د کیسز تعلق ته پائے کې د ماشومان او د قوت مدافعت په وجه خو دا کیسز ډیر کم چانسز کې دي چې خو تر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم د پاره کم ګامونه پورته کړي دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخستی وي او دوی په دغه ویکسین کې د دوی د پراپر د ټمپریچر خیال هم نه وي ساتلی، نو دا هغوی هغه پیکیسي کمزوري شي. د دې طریقې کار دا دی چې تا ویکسین ماشوم ته وکړو دا بیا واپس آیس بیک کې سر جمع کوي. خو سم ټایمز مونږ په خپل هم داسې وکتل چې هغوی یو ویکسین پروسس دي او په لاس کې نیولې وي او په پوره کلي کې ګرځېږي، نو زما په خیال چې په هغې کې دغه دویم فیکټر دومره انوالو نه دی.
د یادونې ده چې په کال 2013 کې په ټول ملک کې د پولیو 93 کیسونه او په کال 2014 کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ ناولند خبرونه وورو.
د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتې برخې نیول شوې دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ وایي ډیر ژر به ټول ښار له وسلوالو پاک کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نه ښیي. دا څرګندونه امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون د سې شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړي. په پاکستان کې د روان کال په اردو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 34 تر رسیدلی دی. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم له خوا د پولیو څارنې د ادارې یو چارواکي مزار نثار نن مشال ریډیو ته وکړه. مزار نثار وویل چې تازه 2 ناروغان په پېښور او کوټه کې میندل شوي دي. د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې 6 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب د سید خیل نن مشال راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګوب لرن دا وشتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پوځ ولیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرګې ته خواست کړی و. د دې جرګې 122 غړو د نوموړي خواست په یو خوله منظور کړ. د ولسمشر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف وویل د دې اجازه معنا دا نه ده چې روسي ځواکونه به په ځمکنیو عملیاتو کې ښکیل شي، بلکې د دې هدف دا دی چې هوایی ځواکونه په دې جګړه کې ښکیل شي.
لند خبرونه هم د بوریوال کاکړ نه واورېدل. اوریدونکو، اوس به په اسلام آباد کې د سراج زهیر نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه لیکلي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل په ورځ د افغانستان په اهم ښار کندوز باندې قبضه کړې ده چې له کبله په خلکو کې ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دعوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سیکورټي نظام ته زیان نشي رسولی، خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاتوي چې دوران دی افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلی وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډیر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټې مضبوط کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. ادریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او داشن د افغانستان امن د ټولې دنیا لپاره هم ضروری دی. نو پکار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړخ ته پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې دې وروستیو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به په نړیوال نړیوال کچ هم د نورو هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی، او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جوماتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حملې او بریدونه روان دي. ادریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو پکار ده چې نړیوال رورولۍ د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو څخه د ښار ډېرې برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه یې غوښتل ملکي وګړو ته څه زیان ورسیږي. د ورځپاڼې په خبره دې وروستیو کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وه کړې. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راخیستي چې په ملګرو ملتونو کې له پاکستانه وغوښتل چې وسله وال دې په سمه توګه وسپي. بشیر ګواخ درته د دواړو مقالو مهم کی وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کندوز ښار ډېرې برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاسته ورغلې چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه وو. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه دې وروستیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمبارۍ نه دي کړې. خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو دغه ویاند کرنل براین تریبس ورځپاڼې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکي 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضحه چې آیا کندوز کې کوم بهرني ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبې یا ګل پورز د عبدالله وینا په داسې مهال وشوه چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. عبدالله همداراز ویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یوه بله هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند اخلي. نوموړی ویل چې که افغانستان کې د جنګېدونکو وسلوالو سره بهرنی ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو. مشال ریډیو تاسو سره ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه له ماشومانو سره د جنسي تیریو په اړه په یو مقاله کې لیکي. تیر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو شاوخوا 3500 پیښې ثبت شوې دي چې د 2013 کال د شمیرو پرتله په کې 10% زیاتوالی راغلی دی. مقاله لیکي په پاکستان کې اکثره له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې نه ثبت کیږي، چې له وجې په دغه هیواد کې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره د مؤثرې پالیسۍ په برخه کې حکومتي چارواکي پاتې راغلي دي. د مقالې نور مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په 13 اگست میاشت کې د قصور د ماشوم سره د جنسي تیری پیښې ټول کام خفه کړ، خو په پاکستان کې د ماشومانو د صورتحال په اړه په یو نوي ریپورت کې ویلي شوي دي چې پاکستاني قوم د دومره کالونو راهیسې په داسې پیښو ولې خاموشه وو. د ماشومانو د صورتحال په اړه دا ریپورت چې په اسلام آباد کې د ماشومانو په اړه د شکایتونو د دفتر لخوا د یونیسف په مرسته جوړ شوی وو، پکې ویلي شوي دي چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو په اړه قوانین موجود دي، خو د نه عملي کېدو له وجې دغه قوانین اوس غیر موثره شوی دی. مقاله لیکي د ماشومانو د حقونو په لړ کې د مجرمانو پر ضد د انصاف نظام زیات نه فعاله کیدل، د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو او په خاصه توګه د هغو پیښو چې په کورنۍ کې دننه شوي وي د شمیرو نه موجودګي داسې غټې ننګونې دي چې ورسره په پاکستان کې د ماشومانو خوندي ساتل نشي باوري کیدی. د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې ساحل د رپورټونو تر مخه تېر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو 3,500 پیښې ثبت شوي دي چې د 2014 کال شمیرو پرتلا پکې 19% زیاتوالی راغلی دی. رسپانلی کې په پاکستانی ټولنه کې چرته چې اکثره خلک له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې له عزت سره تړي اکثره پټې وساتل شي. زیاتره وختونه داسې مشي چې له ماشوم سره جنسي تیری کوونکي کسان هغه ماشوم یې پیژني چې داسې حالات بیا کورنۍ ته ګرانه کړي چې په قانوني توګه له دغه تن سره خبرې وکړي. مقاله لیکي له ماشومانو سره د جنسي تیریو د رجسټرډ پیښو د شمیرو کموالی دې ته لاره جوړولی شي چې د ماشومانو د حقونو پالیسي مؤثره کولو کې پاتې راولي. په داسې حال کې چې دغه پیښې نه ثبت کیږي، د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو د روغتیایي مسئلو په اړه هم رښتینې شمیرې نه دي موجودې. مقاله لیکي د رجسټرډ شوو پیښو د شمیرو د نشتوالي له وجې د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو پورې د رسایې په راتلونکي کې هغوی نور د تیریو نه خوندي ساتل او د مختلفو ناروغو نه د بچ کولو لپاره هم هیڅ مؤثره ستراتیژي نشته. مقاله لیکي په پاکستان کې ماشومان چرته هم محفوظ نه ښکاري، خو هغه ماشومان چې ورسره تر ټولو زیاتې جنسي تیری کیږي هغه خو یا خانه بدوش او یا کډوال وي چې په لارو کوڅو کې اوسېدلو، په مختلفو ځایونو لکه د ګاډو په اډو او د کبانو په سینو کې کار کولو ته مجبوره وي او یا په بندي خانو کې بندي وي. مقاله لیکي دغسې بیا ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې په زیارتونو او فاش خانو کې او یا له دغو ځایونو سره نږدې ډېرې عام دي. د ساحل ادارې تر مخه تېر کال په پنجاب کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو 85% او په سند صوبه کې 65% پیښې ثبت شوي دي. د ساحل د ادارې د رپورټ تر مخه تېر کال په بلوچستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 290 او په خیبر پختونخوا کې 152 پیښې ثبت شوي دي. خو بیا ځینې کسان وایي چې کیدای شي دا شمیرې ناسمې وي، ځکه چې په دغه سیمو کې د سخت روایتي او کلتوري نظام له وجې د جنسي جرمونو پیښې نه ثبت کیږي. د ساحل ادارې تر مخه په 2010 کال کې په بلوچستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو یوازې 106 پیښې ثبت شوي وي چې پکې اوس تر ډېره زیاتوالی راغلی دی. ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه د ساحل ادارې په حواله لیکي، تیر کال د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 88 پیښې او په قبایلي سیمو گلګت بلتستان کې یو کیس رپورټ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د خیبر پختونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادی مشران وایي چې افغانستان د منځنۍ اشیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړي دي چې له کابله به یې په سیمه کې د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه کاري وده عمومي. د دې اتحادی مشرانو تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند تجارت حجم په زیاتېدو دی، خو پاکستان هم افغانستان ته د موټر وی د غصبولو پلان لري. په دې اړه د غلام غوس دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینډ انډستریز مشر په وادیساق د نهې په ورځ د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځینې پالیسیانې نرمې کړې دي او دې سره به د پختونخوا ځایي تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس و آخشت ہو اور 110% کیش گارنٹی آخشت ہو اور کلا چاہ مال بہر سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق کرا لو جدہ مال رہو تو آگا نہ تقریباً سلور میں بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با بندے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تماؤں کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تریو دا چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیرا گھٹا میرا بانی ہو کہ جدہ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے ان شاء اللہ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبرې اترې وشوې او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایې لپاره لویه سرمایه کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادیساک مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی آسیا ته د موټروې جوړولو پلان لري.
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسٹر ویژن دی د ډیولپ شي سنټرل ایشیا پورې، ان شاء الله پاکستان به ان شاء الله په تجارت کې ببره ان شاء الله. زمونږ ویژن نو سټیک دی، زمونږ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی او زمونږ پرایم منسٹر په خپله بزنس مین دی.
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی د مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پختنه وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو له وجې د دې سیمې د خلکو تجارتي هلې ځلې ډېری متاثره شوې دي. نو په ځواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي، خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسېدونکي خلک غواړي چې تجارتي اړیکې پرمختګ ومومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیلا سره، نو په هغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي. خو زمونږ چونکې کوم د بزنس کمیونټي واله دي که هغه طرف ته دي او که دې خوا ټول دي پښتانه، نو مونږ کوشش زمونږ د بزنس کمیونټي واله زیات کوشش دی چې که په ملک کې په حالاتو کې 19-20 رام شي کنه، کوشش هم دی چې زمونږ کاروبار بحالي او سر رکاوټ پکې رانه شي، ځکه چې د هغې نه بیا هغه طرف ته هم خلکو ته مشکلات جوړېږي او دې طرف ته هم.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادیساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې 80% خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پختونخوا کې اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو باوجود هم ورته د کوټې په بنیاد سرکاري نوکریانې نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کار کوونکي کسان وایي ډېری ځوانان بېروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې دوی د اقلیتونو د نوکریانو په لړ کې په بشپړه توګه د ستونزو هوارولو لپاره هلې سلې کوي. نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په خبر پختونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوي کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کار کوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پختونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده، هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي اوکې خالی پرتی دي.
جاب درایس مطابق ته مونږ بالکل لگا سره راکې په باقاعده کوټه صاحب جاب دی نو ورته مونږ ته کوم ضمانت چې کوم 2-5% دا غړي یادې کنه یا جاب ورته نه مله لکه فرض کړم هغه ته پای موکتي خو هغه په هغه دغه کې ورنه کړی چې هغه یو صبح کې او نه مرکز کې دا مله دوه تاسو وی کنه نه په مرکز کې او نه په صبح کې دی باندې ستې سم زموږ د عمل درآمد نه کی.
په پیښور کې د اقلیتونو لپاره د کارکونکو تنظیم د هندو رائټس موومېنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډېر د کمو پیسو او په وړو عهدو کار کوي، چې وجه یې د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی، خو مطلب هغه بېشمېر زره بېشمېر پاکستانی په سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی، خو مجبورن هغه شو زما رور شو. مصیبت ولا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشره کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې یو جاب دپاره چې دی هغه پیسې ورکو. او بل دا دی چې د کوي د میډیا چې کوم استعمالوي د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکولو لپاره چې بھئی فلان ځای کې دا جاب راغله، هغه په جاب کوټا کې دی هغه اخبارات یا په میډیا بل څه ذرایع دي په هغه کې یو ځای کې د دې نه مینشن کوي چې بھئی دانه سیتونه او دی کې چې دی دانه سیتونه نان مسلم دغه دپاره معنا کې زپاره.
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دې صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې اکثره اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېری ځوانان د هیواد په وتلو مشهور دي.
زمون خلک چې هغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډېر مجبور دي. هغه اوس زما خپل چې کوم زه فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ دغه دي هغه چې دی په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دی هغه کار کوي لګیا دی. همدغه کسې که تاسو ډی خان وګورئ یا بل ټول ایریا وګورئ په خپل علاقه کې چې دی هغوی ته چې دی په دې ورکړې شوي قانوني حق ته چې دی د هغه امپلیمنټیشن نه کېږي. لازمي خبره ده چې یو هاي افیشل د ملک یو اهم اداره کې مشر دی هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشن چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه دی نه د نان مسلم خلاف چې کوم هیټرډ لټریچر ویلې دی هغه په ذهن کې چې دی هغه چې کوم خپل فشار دی څه وخت چې هغه ډلیور کوي خپل اختیارات لازمي خبره ده هغه متاسب شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملاوي.
په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو وزیر د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سونن سنگھ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي.
گیارہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز مونگا مائنورٹی کوٹے کے بعد بھرتی شو ویٹرنری دو ڈاکٹرز بھرتی شو سمر جو ڈپارٹمنٹس کی تقریباً پر ہر ذہ کے چکم ذہ مائنارٹی نظم 3% کوٹا دا کوٹے پر مناسب باندھے بعض میں تو زمین کا سیکھنا خالی ہم تلی دی زکا چھ کوٹا 3% ٹالتا آگا آگے اپلائی نہ کرے یا اشارہ چدا آگا تعلیم آگا کم آ جانتا
دا اقلیتن و دا حکون لپارا کارکون کی وائی باید اقلیتن و تہم دا حیواد دا پرمختیا پا حدف دا کارکول و پورا مکا ورکڑل شی او دا پاکستان حکومت دے دا آو حکومتی چارواکو پر ضد قانونی کارروائی اکڑی سوک چھ دا اقلیتن و دا حکون سرغڑونا کوی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو تا سور اس بلاڈ شو باجوڑ جن سے تا دا باجوڑ جن سے برخلوز ڈگری کالج تا کون کی وای چ پنز کال وڑان دی د دوی کالج وسلوالو ڈنکڑے و چرستو د غست کون کی د عنایت کلا ٹیکنیکل کالج تا اولیگل شو دی وای چ وس یہ پ کالج کی د بیا ودانے کار شوی دی او کالج یہ بیر تا جوړ شوی دی نو بای چ حکومت دوی خپل زوړ کالج یعنی د برخلوزو ډیگری کالج ته بیرته ولیږي. نور حال د شانواز ترگزی په دې رپورت کې اورو.
د سرکاري ډیگری کالج برخلوزو باجوړ ایجنسی زده کوونکي له تیرو 15 کالونو راهسې د خپل کالج په ځای د عنایت قلا ټیکنیکل کالج ته زده کړو لراځي. د دغه زده کوونکو خپل کالج وسلوالو الوزول چې وروستو د عسکري اپریشن په دوران په دغه کالج کې عسکري ځواکونه دیره شوي. دا سات د برخلوزو د کالج ودانی بیا جوړه شوې خو زده کوونکي وایي چې دا سات هم هغوی د عنایت قلا ټیکنیکل کالج ته سبق لراځي.
نن د حفیظ الله د فری میډیکل سټوډنټ چې خاص مسله د بلډینګ د منځ ته منګلا درې سالور کمرې راکلي دي په ټیکنیکل کالج کې کیمستري لیب له پکې نشته د فزکس والا نشته د نو د بایولوژي والا نشته دي او بل د شي چې د فرست ایئر او سیکنډ ایئر وړو د پاره چې کم کلاسونه دي نه اکثر په بره پچتونو باندې لیکنه.
سلطان محمد د کټ کوټ سیمینار هر ورځ کالج ته راځي وای چې په راته کې یو سات وخت لګي او بل دا چې په عنایت قلا کالج کې ورته ستونزې هم ورپېښې دي
چې راځي د ګاډو مثلا مونږ ته ډېر زیات دي کله کله چې بس مونږ راځنو یا لار چې
حیدر خان هم د برخلوزو وسیدون کې دي او په 12 جمعات کې سبق وای. هغه وویل
انګلیش کلاس مسلسل چې موږ دغه ګډری کلاسونه درڅی کړی یار چې بندا یوه دې مدې همیشه روانه ده او د انګلیش کلاس موږ روزانه په خپل اړه باندې لې کله کینو کله پاسو مو تلتا چیر نشته ری چکینو فیچر نه موږ څه ګذرا ګرځي.
د یاد کالج پرنسپل ګل حیدر خان نمو پختل چې زده کون کې به کله خپل کالج ته واپس واړول شي.
کوم چې سکیورټی فورسز الفا پراتو هغه موږ شاته بکلر هاستل تاړه ونی او مخه چې کوم کلاس دې اکیډمیک بلاک وي دا هم د سکیورټی فورسز نه خالی کړی وي نو بس ان شاء الله العزیز ډېر زر موږ هلته شفت کېدو غلی په هغه کې صفائی مپائی سترائی شروع ده.
او یاد دې وي چې برخلوزو سرکاري سرکاری ډیګری کالج د مامون د قبیلی او د سیمې یوازنی ډیګری کالج دی چې د پرنسپل په وینا د زده کوونکو شمیر له زرو تنانو زیات دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د نائن گولڈ میڈل ملاو شو
دا غوی ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وس نه رسي نو لپاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په اکثر ولسوالو کې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه تنګ شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې په نورستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي. نور حال د باس محمد عابد په دې رپورټ کې.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه ستړي شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په خلاف پراخه عملیات ترسره کړي. محمد اسماعیل چې د بیګل ولسوالۍ سره تعلق لري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه دوه سپېږمو ته راغلي دي.
هیڅ امنیت نشته. تقریبا یو نیم سل کورونه د دولت طرفدارانو سوځېدلي دي. څه د عوامو دي تقریبا دغه دولت طرفداري کې څوک خبرې وکړي نو هغه سړی تختول کېږي، وژل کېږي، دغه کور سوځول کېږي. حکومت دا غوښتنه کوو چې یو سر تاثیري عملیات وشي چې باید تصفیه شي. وایګل او برګمټال او منډول او کمدیش دا ولسوالیګانو کې
د ویګل ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس محمد صادق هم له حکومت نه غواړي چې په نورستان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ضد پراخه عملیات ترسره کړي.
اوس تقریبا دیرش کسان زموږ ولسوالۍ کې لار کې راتله مسافرین وژلي دي. دیرش کسان د طالبانو د لاس نه ټول ولس کابل ته وختلو. وزارت دفاع ته لوی درسیز مونږ ویوړه کوم ځای کې چې حادثه شوې ده زمونږ ولسوالۍ ته ویوړه بیګل ولسوالۍ ته. نو مونږ غوښتل چې دې درې باندې عملیات وشي، دا طالبان تصفیه شي. متاسفانه والی صاحب هلته پاسې ده ته پروژې خبرې کوي. زمونږ حکومت نه غواړو چې زمونږ منطقه کې امن راشي عملیاتو کې.
بلخوا د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم دا مني چې په اکثرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه خلک ستړي شوي دي. دی وایي چې دوی له مرکز نه غوښتنه کړې ده چې د نورستان په ټولو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې یو له هغو غریزو ولایتونو څخه دی چې د ډیورنګ کرښې سره اوږده پوله لري او په اکثرو ولسوالیو کې خلک د وسلوالو طالبانو له شتون څخه شکایت کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
مشال ریډیو تاسو ته او د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د بوریوال کاکړ نه لند خبرونه اورو.
د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتې برخې نیول سوي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ وایي ډیر ژر به ټول ښار له وسلوالو پاک کړي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون د سه شنبې پر ورځ مشال ریډیو ته وکړي. په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 34 تر رسیدلی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د اداري او چارواکي مزار نثار نن مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ پنځشته کې شپږ وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پوز ولېږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې جرګې تخواست کړی. د جرګې 122 غړو د نوموړي خواست په یو خوله منلی دی. د ولسمشر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف وویل د دې اجازې معنا دا نه ده چې روسي ځواکونه به په مځکنیو عملیاتو کې ښکیل سي، بلکې د ده په وینا هدف یې دا دی چې هوایي ځواکونه برخه واخلي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 وسلوال وژل شوي دي. د نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمه کې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی دی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمي شکست خوري، خو د ده په وینا دا کار به وخت ته اړتیا لري.
لنډ خبرونه هم د بوریوال کاکړ نه واورېدل. اورېدونکو، همدې سره زموږ نننۍ خپرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د 6 بجو نه د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې هم اورېدلی شئ. همدې سره زهنی ساجمل، د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازت غواړو. خوشحاله اوسئ. د الله پامان.